السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړمه شپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکه لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د غزمې په غبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان لوري افغانستان ته داخليږي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ افغان کارګران سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنۍ پرون د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادي عبدیپور په حواله ویلي چې په فابریکه کې اور د یکشنبې په ورځ بل شو چې وروسته ووژل شو، خو ټپیانې روغتون ته وړل شوي او د پټکو وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر وایي هیواد د افغانستان لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو میلیون ډوزه واکسین ورکوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپو تورا وایي چې دوی به د واکسین پرته نور روغتیایی او نور اړین خدمات هم افغانانو ته برابر کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو بریدونه کوي په سوریه کې تازه برید کړی دی. ایرانی چارواکي وایي د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیلي پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدي په نوم د سپاه پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له بریتانیا فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګرۍ دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شي. پاکستان وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو وروستۍ خونړۍ برید له افغانستانه پلان شوی و. د چارو کتونکي وایي پاکستان باید خپله ادعا ثابته کړي.
چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي درې کاله کیږي چې خپل امتیازات نه دي ترلاسه کړي.
هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری او کار نه سو کولای.
کندز کې مو د اختر له رنگونو هم خبرو.
خرید و فروش هم کده، نرخون هم خدی. ده کشمش نه نیوله تر طول شین پر بیدن ده چاکلیت نه خپل وطن دی. پروز کال نه سکال دیر ارزانی ده.
او دوه لوړپوړي ایرانی جنرالان او 15 افسران په سوریه کې د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي. ایرانی سفیر د غچ اخیستنې خبرداري ورکړه.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی اوس هم راځو د پروګرام د سر راپورټ پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو روستای ځانمرګ بریدې او افغان وګړي کړی دی او له باروتو ډاک موټر هم له افغانستان راوستي له دې بریدې وروسته چې 15 چینایي انجنیران پکې وژل شول چین په پاکستان کې پر دو بندونو کار ودراوه په پاکستان کې په تیر بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې تفصیل له اسمت څاروانه
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 413 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډیر امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 29 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلې کې پر چینایي انجنیرانو پاکستان پر چینایي انجنیرانو حمله د ټي ټي پی کار بللی خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم ل افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن لاري راوستي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتر سفر کوي او بشام تر رسیدي پلاتول لار باندې ولینه درول کیږي. یو به نمبر پلیټ موټر له خطرناکو سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریخي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دا وکړه دا او د دې داوی د اثبات رسول د پاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی چارواکي اختر علي شاه دی وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنوي او وشدي لار د پیشي ترځای له باروتو ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثر امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دی او وایي چې پاکستان د خپل ناکامیو پر د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو د وروستي خونړي برید پړه پر افغانستان اچولی او ویلي دي هغه کس چې د ځانمرګ برید تر سره کړی د افغانستان وګړی دی. بل ورته بل گاونډي ایران له کرمانشاه ولایت څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. په کرمانشاه کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندلو او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دغه کډوال په بشپړ ډول له غزایا وایستل شي. تفصیل له لیمه سپیشلیو
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.4 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګندونه ده چې د طالبانو د مشر د حکم هدف څه دی، خو متقاعدین بیا وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې تقاعد نه دی ورکړل شوی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 2 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 3 کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمينه موږ لپاره مساعده نه ده، شپږګيري او کار نسو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ توازی راکول کیږي چې اساس او حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لند وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي. خدای دې میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدي د حق درک نشته. هغه سیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی دا درې کلو کې یو روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته یې وعده راکړې وه چې تر هتلې د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کې ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه سول. مونږ ته
شغل سنگر ازادي راډیو ته هم دراز ول چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځي تیرې کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
د طالبانو حکومت هوډ کړی چې د پنشیر د سند وبه کابل ته راوړوي. دا چې څنګه تفصیل له امید زهیر ملاور.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدی راتلونکي کې د پنچیر لسینده کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سل شل کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې دوه میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ام کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدار ډول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو لکموالی شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
خیرخانه ای
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډیر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالی ته اشاره کړې. کڅام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي.
تنهایی
یک من دی وای یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبو چمتو کړي. نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنۍ ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دیوی برخې لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر هدا مخکنی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پرمحل د افغانستان حکومت هغه محل ویلی و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو لاند په منځني ختیځ کې تمیګو بیا د افغانستان مسلو ترازو ایرانی چارواکي وای د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری د اسرایلی پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شو دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدی په نوم د سپاهی پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شو دي. په برید کې د ایران د کنسولګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له برېتانیا څخه فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو وړاندې بستاسو پیغامونه هم درته ولرو او دا به هم وره چې په خوست کې یو سربند جوړ شوی چې ګڼو خلکو ته ګټه رسیږي. خوست ورزو په کندوز کې هلته مو د راتلونکي اختر له رنگونو او د بازار له ګڼې ګوڼې خبرو.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پرانیست کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزای چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبارم کده او خرید و فروش هم کده نرخونه هم خدي د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدند چاکلیټونه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسره مسته نو فلن وس ټول سړیا نازي
پر دکانونو سربیره اند چې نفروشي او دیندوانو پر اساسه کې هم دی واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه کلچي او شیرنی بابي وډولې دي او لامل دې خار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سرک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال کده کمی نرخه پایین شته یک کیلو پسته 950 بود له هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخه نه راټیټ شوی دی. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ و او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانۍ ته راټیټ شوی ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوی دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده ځکه هر ورځ له بیلابیلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي هم دغه دود ده سي خلق اختر ته تیاری نیسی د اختر په ورځ باندې د دسترخوان لري د سرخان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو د بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او یم دې په خاطر باندې ټول خلک لګي د خپل مدګان نیس.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سوداراني ول په خاطر راغلی د هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغلی سه د میوه میوه دغه شی بس د اختر لپاره سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم بیخي سره قیمتونه برابر سوي دي نرخونه هم شک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې هګۍ به جنګولې د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول خو د طالبانو له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 24 45 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 24 45 45.
ازادي راډیو 24 ساعته
اوریدونکو مخکې دې چې ستاسو پیغامونه راوخلو روستای راپور راخلو د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ په سوری پاند سیمه کې د سویس په مالی مرسته د سباندې $2,00,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم شوی چې ورسره به سلګونه جریبه ځمکه هم خړوبه او 900 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. تفصیل له نجیب الله خیلاورو.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پاند پسیمه کې یو مخکینی د اوبو سربان په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متر په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد پروژه د سویس هیواد د سبان د $2,00,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشت په موده کې په دې کانال کې 1559 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمینه مساعده شوله چې مجموعه 9015 پیتو کاری ورځی کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 چری بزمکه پراته ده او د دې څخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرۍ د سوری پاند د سیمې اوسیدونکي د دې پروژې په لیکېدو ته خوښ دي. وایي پخوا دوی خپل ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یاد سیمې اوسیدونکي ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یاد سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلی چې دا به مونږ په اشارونو او د کلو په غلو په ټولولو په دې به دا بندونه جوړول. الحمدلله مونږ ته دا بند جوړ شو، ویلا یو څه عادت جوړ شولا. موږ په صبرۍ ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه پخو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبه هم رسیدګي وکړي د خلک ترینه مستفید شي.
د صبرۍ د سوری پاڼې او بل اوسیدونکی حاجي بادشاه خلوایی دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړه، خو د یوې پڼې یا یو ځل اوبولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
موږ منځکو اوبه نه فرا کېده، موږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل، یو یم به وکړې، تخمن سریم به وکرلې، د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې افاصل به نویر کولو. کانال ته موږ شدید اړتیا وه، دا به موږ په کلو په اشار نیا جوړواله، پروپاین باو ته ټولواله، خو موږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله موږ اړتیا چې موږ یې کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سرویګانی هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب لکمی، همدلته به سړک لکمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمی، هغه دینی خلوتپن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی. او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحی خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیران محمد لغمانی هم د لغمان له شنګ ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانی امنیتی ځواکونو سرباز مو او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو پارتیلا پروتو دا د پارتیلا د ان شاء الله چې دا له بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر څو تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیت چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او زمونږ حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه په افغانان خپل تصمیم نشي.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره دغه ساعت خبری ټولګه هم ورو پای ته رسیږي. البته د راپورونو برخه خو په وړاندې نیم ساعت کې درته د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی. اوس شپږ نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته.